د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ډېری مسایل د ډېری راپورونه په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د کانفرانس پر موضوع انتارخي. د کانفرانس نن دوهمه ورځ ده، په څو شیبو کې به ام پای ته ورسیږي. کانفرانس ته په پرانیستونکي وینا کې افغان ولسمشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سیمې د ثبات لپاره پکار ده چې د سیمې هیوادونه د افغانستان له امن کولو سره مرسته وکړي. د پاکستان صدر اعظم بیا خپله پخوانۍ خبره تکرار کړه چې ویلي وو د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی. د دې کانفرانس له وروستي حاله مو خبره وو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې امریکا غواړي د ایران د تیرې میاشتې توغندوی ازموینه چې د واشنگټن په خبره د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه سرغړونه و په جدید ډول وارزوي. د روسیې ولسمشر وایي د هغې جت الوتکې تور بکس موندلی چې د ترکیې له لوري ویشتل شوې وه. خو لومړی به ناجیه صافی ته ور ورکړو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورني خبرونه وړاندې کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. افغان ولسمشر د سیمې په کچه د یو سیرنیز میکانیزم په جوړېدو ټینګار کوي. د پاکستان په اسلام آباد کې د پاکستان، امریکا او افغانستان د چارواکو ترمنځ درې اړخیزه غونډه پای ته ورسیده، او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کندهار کې د وسلوالو مخالفانو حمله شنډه کړې. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی وایي د سیمې په کچه باید داسې سیرنیز میکانیزم رامنځته شي څو معلومه کړي چې ترهګر له کومو سرچینو تمویلیږي. ښاغلی غنی نن په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرانس غونډې ته وویل چې تروریزم یو لنډمهاله ګواښ نه، بلکې د اوږدمهاله ستونزه ده او باید په وړاندې ګډه مبارزه وشي.
And it's important to create a mechanism of verification.
خغلی غنی ویل دا ډیره مهمه ده چې د سیمې د سیړنې او سیمایي همکارۍ یو میکانیزم رامنځته کړو، سو معلومه کړو چې څنګه تروریستي ډلې هماهنګ دي، څوک ورسره مالی مرسته کوي، او څنګه دغه ډلې له جرمي او د مخدره موادو له اقتصاد سره اړیکه لري. ولسمشر په خپلو څرګندونو کې دا هم ویل چې طالبان لومړی افغاني پدیده و، اوس په سیمایي پدیده بدل شوی. نوموړي ټینګار وکړ چې د سولې خوښونکو او جګړه خوښونکو وسلوالو مخالفینو ترمنځ هم باید توپیر وشي. د پاکستان په اسلام آباد کې د پاکستان، امریکا او افغانستان د چارواکو ترمنځ درې اړخیزه غونډه پای ته ورسیده. له اسلام آباد نه د ازادي رادیو د مشال برخي خبريال وایي چې په دې غونډه کې د افغانستان او سیمې په امنیتي حالاتو خبرې شوې دي. ویل کېږي چې په دې غونډه کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ګډون کړی و. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کندهار کې د وسلوالو مخالفانو حمله شنډه کړې. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې پیښه کې څلور حمله کوونکي وژل شوي او یو تن ځانته چاودنه ورکړې. دغه وزارت وایي چې دا پیښه تلفات هم لري، خو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. له دې وړاندې بیا له سیمې د ازادي راډیو خبریال د یو شمیر سرچینو په حواله ویلي و چې د کندهار پر هوایي ډګر د وسلوالو طالبانو په حمله کې 13 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. او په افغانستان کې د تاوتریخوالي له خزینه قربانیانو سره به ډیر ژر د روغتي مرستو پروګرام پیل شي. دا تړون نن په کابل کې د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د برتانیې د سفارت او د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د چارواکو ترمنځ لاسلیک شو. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
امریکا غواړي د ایران د تیر میاشتې توغندوی ازموینه چې د واشنگټن په خبره د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه سرغړونه وه په جدي ډول وارزوي. تمه د امریکا د امنیت شورا تر غونډې د مخه دا مسله راپورته کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور تیره شپه ویلي چې دا ډیره مهمه ده چې د ایران په اړه د امنیت شورا پریکړه لیک پیاوړی سي. امریکا، بریتانیا او فرانسې په اکتوبر میاشت کې هم د ایران له لوري له راکټي ازموینې وروسته د امنیت شورا د اقدام غوښتنه کړې وه. دوی وایي د ملګرو ملتونو لخوا پر ایران د دغه توغندوی ازمویل چې کولای سي اټومي سرګلوله انتقال کړي بندیز لګول سوی وو. تر اوسه د ملګرو ملتونو له لوري په دې اړه کوم اقدام نه دی سوی. خو د نوې ازموینې په اړه د امریکا سفیر ویلي چې د امنیت شورا د راتلونکي اونۍ په غونډه کې به پر همدې موضوع بحث وسي. ایران وایي هغه توغندوی چې ازمویل سوی د اټومي سرګلوله د انتقال وړتیا نه لري، نو ځکه دغه هیواد د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه سرغړونه نه ده کړې. د روسي ولسمشر وای د هغې جټ الوتکې تور باکسې موندلی چې د ترکیې له لورې ویشتل سوی وه، او اوس دی له نړیوالو متخصصینو غواړي چې د هغې د ارزونې په برخه کې همکاري وکړي. ولادیمیر پوتین د روسیې دفاع وزیر سرګی شیاګو ته ویلي چې دمګړی دې دغه تور باکس نه خلاصوي او دا کار دې د بهرنیو متخصصانو په حضور کې وکړي. وروسته له هغه چې د نومبر پر 24 د ترکیې او سوریې پر پوله دغه روسي جټ الوتکه راوغورځول سوه، کرملین پر ترکیې جدي بندیزونه ولګول. د روسیې دفاع وزیر وایي هغه سیمه چې وتکه پکښې لوېدلې وه په دې وروستیو کې د سوریه د پوځ د ځانګړو ځواکونو لاسته ورغلې ده، او هغوی د همدې الوتکې د تور باکس په موندلو کې همکاري کړې ده. د سوریه د مرکزی شهر هومس په گاوند کې د یاغینو تر کنټرول لاندې سیمې تخلیه کول د هغه تړون لمخې پیل سوی چې له ولسمشر بشار الاسد له رژیم سره سوی و. راپورونه وایي د 150 کسانو ډک درې بسونه چې ډېری سپرلی د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکي خلک و نن د الوایر شهر څخه ووتل. دغه تړون تېره اونۍ سوی و چې لمخې به یې ټول ټال 3200 یاغیان له خپلو کورنیو سره له دغه شهره ووځي. په همدې حال کې د سوریې د حکومت مخالفین او یاغي ډلې نن په سعودي عربستان کې د سولې خبرو په اړه سره راټولېږي. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو لپاره د هغه واده جمهوری غوښتونکي کاندید ډونالد ترامپ هغه څرګندونې چې وایي امریکا ته باید د مسلمانانو ورته کاملا ممنوع سي د بیلابیلو سیاسي ډلو لخوا غندل سوی دی. د امریکا د استازو جرګې مشر پاول راین چې د جمهوری غوښتونکو له ګوند څخه دی د سه شنبې پر ورځ د همدې څرګندونو په خبرګون کې وویل:
Normally I do not comment on what's going on in the presidential
way ز معمولا د ولسمشر انتخاباتو پورې اړوند مسایلو باندې نظر نه څرګندوم، خو نن یو استثنا سته. دا محافظه کاری نه ده. د ډونالد ترامپ پرونی وړاندیز د جمهوری غوښتونکو ګوند او ترغه لا مهم د امریکا ارزښتونو سره سم نه دی. د سپین ماڼۍ ویان جوش ارنست هم ویلي د ترامپ دغه وړاندیز د امریکا د ولسمشر کېدو لپاره د هغه صلاحیتونه له منځه وړي. ترامپ پرون د خپل دریځ څخه د دفاع لپاره ویلي چې په دغو خبرو کې هغه مسلمانان هدف نه و چې په امریکا کې ژوند کوي. او امریکایي پلټونکي وایي هغې جوړې چې تېره اونۍ په کالیفورنیا کې 14 کسان ووژل د دغې پیښې لپاره مالي لګښت د هغه $85,500 پور څخه ورکړی و چې له یوه آنلاین پور ورکوونکي څخه یې اخیستی و. تر برید شاوخوا دوې اونۍ وړاندې دغه پیسې د سید رضوان فاروق بانکي حساب ته رسېدلې وې. د هغه پیسې په سان فرانسیسکو کې میشت یوه آنلاین پور ورکوونکي خدماتي شرکت څخه اخیستی وې چې دا کار یې د ویب بانک .com له لارې تنظیم کړی و. د یوه جرم ترسره کولو لپاره د دغه ډول مالي لګښت برابرولو میتود ظاهرا بې ساري ښکاري. راپورونه وایي فاروق د دغه پور څخه $10,000 د نومبر پر 6 نېټه اخیستی تی ویو شای په دې پیسو یې دوی ای آر 15 اوتوماتیکي وسله اخیستې وي. دغه راست تر برید مخه درې ځله له دغو پیسو څخه $15,000 د فاروق د مور رافیه بانک حساب ته انتقال شوی دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کې غوړې به هم د خبرونو ول ولې د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو هم د ازادي راډیو .org د خبرونه ډیری موضوعات مو په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د کانفرنس پر موضوع ترخی. افغان ولسمشر دغه کانفرنس ته په پرانستونکو وینا کې وویل چې د سیمې د ثبات لپاره پکار ده چې د سیمې هیوادونه د افغانستان له امن او ثبات سره مرسته وکړي.
افغانستان هیز بین ا پلاتفورم فور انټرنیشنل کوآپریشن.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي حکومت د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي، او یو ځل بیا پر هغې خبرې ټینګار کوي چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی. پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر او د غرض په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه کانفرنس به د افغانستان لپاره څه نتایج ولري په دې اړه د ولسي جرګې د غړو او کارپوهانو له نظرونو مو هم خبرو. په دې اړه په کوټه کې له یو شمېر افغانانو سره هم غږېدلی وو.
د دې ډېر ښه ان شاء الله اثرات لویږي. دغه وجه دا ده چې کله ملاقات وي کله خبرې اترې وي نو بیا د ملکو ترمیان چې کومې خبرې یا کوم تحفظات وي د هغوی یو د بل سره کومې ګیلې هغه ختمیږي.
دغه راز خپرونې په دوهم نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه د اساسي او بشري حقونو او د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې لړۍ هم مه هېروئ. ازادي راډیو اورې لومړی زو اسلام آباد ته چیرې چې د آسیا د زړه د کانفرنس غونډې تر دا څو شېبې مخکې روانې وې. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق هم هلته ده. شفق صاحب آیا راته ووایه چې شفق صاحب اوس غونډه روانه ده او که خلاصه شوه که پای ته ورسېده؟
بله سلام وړاندې کوم. غونډه لا هم روانه ده خو په ورستۍ برخه کې ده او څومره چې ما معلومات واخیستل د غونډې له ګډونوالو څخه هغه کوم اعلانیه چې خپرېږي د دې غونډې د نتایجو په اړوند په هغه باندې کار روان دی او په څو دقیقو کې به غونډه پای ته ورسېږي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز به په یو خبری کانفرنس کې د دغه غونډې ناچوړ او نتایج له خبریالانو سره شریک کړي.
د غونډې په اصطلاح غونډې ته د وینا د ګډونوالو ویناوې پای ته رسېدلې دي او نور بحث نشته، یعنی په دې معنی چې په غونډه تقریبا ختمه شوې ده، پای ته رسېدلې؟
بله همداسې ده. ویناوالو ټول د بهرنیو چارو وزیران چې او نور هغه چارواکو چې د خپلو هېوادونو استازیتوب یې کاوه او د ځینو سازمانونو دوی خبرې استازو دوی خبرې وکړې او تقریبا خبرې پای ته رسېدلې.
شفق صاحب، دې غونډې ته پر افغان ولسمشر او دغه راز د پاکستان د صدر اعظم پر ویناو سربیره چې په اړه تفصیلي راپورونه لرو وروسته به اوریدونکو ته واورو، نورو چا ویناوې وکړي چې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې وي یا پر مهمو نقطو دوی ټینګار کړی وي؟
نو تر ډېره د چین د بهرنیو چارو وزیر د سیمې پر وضعیت خبرې وکړې او د سیمې په اړتیاو او دغه راز د افغانستان په وضعیت او د افغانستان په اړتیاو خبرې وکړې. ده وویل چې په افغانستان کې امنیت او ثبات د سیمې د امنیت او ثبات په معنا ده او ټینګار یې وکړ چې باید د سیمې ټول هېوادونه په افغانستان کې د امنیت او پرمختګ لپاره هڅې وکړي او په دې برخه کې خپل هیڅ ساز مرستې ونه سپموي. دغه راز د هند د بهرنیو چارو وزیر هم په دغه غونډه کې خبرې وکړلې او هغې ټینګار وکړ چې تروریزم په سیمه کې او افراطیت په سیمه کې یو لوی ګواښ دی او دا ګواښ د ډېرېدو په حال کې دی. دې ټینګار وکړ چې باید د تروریزم د مرکزونه باید په سیمه کې په هر شر شوي چې ظاهرا اشاره پاکستان ته وه دا باید له منځه ولاړ شي او هغه هېوادونه چې د تروریستانو مرکزونه په کې دي باید تلاش وکړي او دا مرکزونه بند کړي او له منځه یې ویسي او پرې نږدي چې په سیمه کې ستونزې لا نورې هم زیاتې شي. دغه راز د نورو هېوادونو استازو هم خبرې وکړې او تقریبا ورته خبرې وي او ټولو په سیمه کې په سرمایه ګذارۍ یا پانګونې باندې او د سیمې د هېوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا باندې خبرې وکړې. دغه راز ماله نیکولاس هایزم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي سره هم خبرې وکړې. هغه هم دغه غونډه چې کوم په اسلام آباد کې جوړه شوې ده د افغانستان او سیمې د امنیت او پرمختګ او ودې لپاره ډېر مهمه وبلله او ټینګار یې وکړ چې باید هغه کوم نتایج چې تراوزي او کومو مسایلو باندې چې توافق کېږي او ټینګار کېږي او اعلامیه کې راځي هغه باید عملي شي او د همداراز تمه وښوده چې د افغان چارواکو او د پاکستاني چارواکو کومې غونډې چې نن دي په تېره د ولسمشر غني او د صدر اعظم نواز شریف ترمنځ د سولې په موضوع باندې او د تروریزم سره د جدي مبارزې په هکله تا هم ښه نتیجه ولري او په افغانستان کې سوله راشي او طالبان خبر اترو میسه حاضر.
د غونډې یو بل مهم ګډونوال د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم یو لړ څرګندونې کړې وې. مخکې مو په لنډه توګه اوریدونکو ته یو څه وویل. جواد ظریف څه وویل د افغانستان په ارتباط؟
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په دې باندې ټینګار وکړ چې توریزم په سیمه کې یو غټه ستونزه ده. په تېره د ده په خبره داعش ده وویل چې طالبان اوس په څو برخو باندې د انشاب یا د ویشلو په حالت کې دي، په دوو یا دریو په دوو برخو او په دریو برخو یا احتمالا زیات برخو باندې. د ویل کچېرې طالبان په ډېرو برخو ویشل کېږي یعنی انشاب کوي، دا د داعش د پیاوړتیا سبب ګرځي. یعنی هغه اندېښنه وښوده چې ممکن د طالبان په ډېرو برخو ویشل کېږي، د هغوی ځینې برخې یا ځینې طالبان هغه له داعش سره یو ځای شي او له هغه څخه داعش استفاده وکړي او داعش په سیمه کې پیاوړی او قوي شي. د غوښتنه وکړه چې باید دې مسلې ته جدي پام وشي او پرېنښودل شي چې داعش په سیمه کې پیاوړی شي او د سیمې لپاره یوه جدي ستونزه ترې جوړه شي.
شفق صاحب، افغان چارواکو مخکې له اسلام آباد له تګه د پاکستان په اړه یو تند دریځ نیولی و. اکثر افغانان هم چې موږ سره غږېدلي یو موږ ته پیغامونه راستولي دي، چندان دغه غونډې ته خوشبین نه دي. تاسو چې له نږدې افغان چارواکو سره هلته غږېدلي یاست، هغوی دا ځل څه فکر کوي چې آیا د پاکستان له لوري د پاکستاني چارواکو سره څخه کوم د افغانستان د امن او ثبات په ټینګېدو کې یو جدي دریز اخیسته، یعنی په دې معنا چې کوم وعده ورسره سوي یا نه، یا دوی راضي دي له دغه غونډې او اسلام آباد ته لتاګه؟
تر اوسه پورې دوی په دې اړه ډېرې خبرې نه دي کړي، خو ما له محمد حنیف اتمر د افغانستان د ملي امنیت شورا له سلاکار څخه چې کله پښتنه وکړه په دې اړوند چې آیا د سولې خبرې او له تروریزم سره د مبارزې موضوع د ښاغلي غنی او د پاکستاني چارواکو د خبرو په اجنډا کې شامل دي کنه، د وویل چې هو، هم د تروریزم پر ضد د ټینګې مبارزې او هم د سولې د پروسې موضوع دا دواړه شامل دي. او افغان چارواکي په مجموع کې چې موږ له دوی سره خبرې کړي، دوی هم یعنی د تیر په څیر ډېره توقع نه لري. ولې؟ دوی وایي چې نړیوال فشارونه زیات شوي دي او پاکستان هم اوس پوه شوی دی چې دغه تروریزم د هیچا په ګټه نه دی او باید په وړاندې جدي مبارزه وشي او د افغانستان د سولې د پروسې سره لازم مرسته وشي په تېره د پاکستان لخوا. نو دوی وایي چې تمه لري چې دا ځلې دغه غونډه نتیجه ورکړي او هغه څه چې افغان حکومت غواړي او افغانان یې غواړي او هغه سوله ده او له تروریزم سره د پاکستان رښتینې او جدي مبارزه ده همدغه شي.
اشرف غنی د دغه غونډې ترڅنګ تاسو یادونه وکړه چې د پاکستان له صدر اعظم سره ګوري، دغه راز په پام کې ده چې د پاکستان د پوز له لوی درسي سره چې ویل کېږي یو واکمن پوز دی هم غواړي وګوري. یعنی دا غونډې تر ماښامه دوام کوي، نن بیا وروسته به افغان ولسمشر بیرته کابل ته ستنېږي.
لماسپیسیم وروسته په اغلب ګمان په دریو یا درې نیمو بجو د پاکستان په وخت اشرف غنی له نواز شریف سره ګوري او اجنډا یې هم که څه هم په ډېر جزئیات نه دي ورکړی سوي، خو د سولې موضوع او د تروریزم سره د مبارزې مسله او دغه راز دواړو هیوادونو اړیکې دا پکې شامل دي. او د ورځې په آخره کې مخصوصا ناوخته چې د ښاغلي غنی وروستۍ لیدنه او خبرې اترې وي، هغه به له راحیل شریف سره وي د پاکستان.
بله، مننه شفق صاحب د ازادي رادیو خبريالو. ټلیفون مو ورسره قطع سو. لکه څنګه چې مو واورېدل، ورستۍ کتنه د افغان ولسمشر د پاکستان د پوز لوی درس اسرائیل شریف سره ده چې ماښام یې ترسره کوي او له هغه وروسته بیرته کابل ته ستنېږي. خو بیا هم په موضوع کې تمکیږو. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، نن د آسیا د زړه د کانفرنس دوهمه ورځ ده او پرانستونکې غونډې ته افغان ولسمشر او دغه راز د پاکستان صدر اعظم او ورپسې نورو استازو په یو لړ موضوعات رڼا واچول. افغان ولسمشر په خپل پرانستونکې وینا کې په دې ټینګار وکړ چې د سیمې د ثبات لپاره پکار ده چې د سیمې هیوادونه د افغانستان له امن او ثبات سره مرسته وکړي او افغانستان هم د سیمې او هم د نړیوالو لپاره د همکارۍ یو ښه پلاتفورم وباله. د افغان ولسمشر د وروستیو څرګندونو تفصیل د قسم سولامل په رپورټ کې اورو.
د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره سیمهیزه همکاري، اقتصادي پروژې او د کډوالو مسایل د آسیا د زړه یا استانبول پروسې د پنځمې غونډې ګډونوالو ته د افغان ولسمشر د وینا عمده ټکی وو. ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ د غونډې ګډونوالو ته وویل، د روان کال په ترڅ کې افغان ځواکونه وتوانېدل د وسلوالو لخوا په افغانستان کې د دوو سیاسي جغرافیو د رامنځته کېدو هڅې شنډې کړي. ولسمشر غنی په خپل خبر کې همداراس ویل چې افغانستان له نړیوالو تروریستي ډلو سره جنگیږي او قرباني دغه هیواد بې ګناه خلک کې وازیګالي. شغلی غنی ټینګار وکړ چې افغانستان بل تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې همکارۍ د ډګر په توګه خپل رول ته دوام ورکړي.
افغانستان has been a platform for international cooperation.
افغانستان د نړیوالو همکارۍ لپاره یو پلیټ فارم پاته سوی دی او موږ به د ته دوام ورکړو. موږ له تروریزم سره د ګډې مبارزې په برخه کې د چین، ګاونډیو او له آذربایجان څخه بیا تر هند پورې زموږ د لری ګاونډیو له یو ځای کېدو هرکلی کوو. افغان ولسمشر زیاته کړه چې افغانستان دا مهال له روسیې، چین، ازبکستان، تاجکستان او منځني ختیځ څخه له راغلیو جنګیالۍ سره مقابله کوي او په وینا یې په پاکستان کې د پوځي عملیات په نتیجه کې هم د پام وړ وسلوال له دغه هیواد څخه افغانستان ته راوښتي دي. ولسمشر اشرف غنی د سولې او پخلاینې د بهیر په اړه وویل چې په افغانستان کې د بیلابیلو جنګیالۍ شتون ته په کتو یوې هر اړخیزې سولې ته هم اړتیا لیدل کېږي.
Peace requires dealing with all the drivers of
دای وی سولې د جګړې لټول اړخونو سره تعامل ته اړتیا لري. نو یو څورخیز سولې چې موږ د ټولو سوکالیو په یو بل حساب کول ډاډمن کړي اساسي خبره ده. په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د خپل وینا پر مهال ویل هیواد د سیمې په کچه له شته امنیتي ګواښونو سره د ګډې مبارزې او سیمهیز اتصال ته لیواله دی. ښاغلی شریف ټینګار وکړ چې د افغانستان ثبات د پاکستان او د ټولې آسیا ثبات دی. دی وی کچیر افغانستان بے ثبات وی نو آسیا به بے ثبات وی کچیر په افغانستان کې سولې او هوسایي وی نو آسیا به ورسره هوساوي. هم دې نظر ته پکتو پاکستان د استانبول د پروسیا او په افغانستان ټول سیمه او وراخوا سیمو کې تلپاتې سولې او پرمختګ ته ډیر ارزښت ورکوي. نو موري ور بیا ویل چې هیواد د افغانستان دشمن خپل دشمن ګڼي او د افغانانو په مشرۍ د سولې او پخلاینې پر بهیر ټینګار وکړ. تمه کې ژافان پلاوی د چهارشنبه پر ورځ له پاکستانی چارواکو سره د سولې د بهیر په اړه هم دوه اړخیزې لیدنې ولري. په دغه دوه ورځني کانفرنس کې د استانبول پروسې څوار لسخړې او ولس ملاتړ کوونکي هیوادونه او دغه ورځ د یولس نړیوالو سازمانونو استازي برخه لري. د افغانستان د ملي شورا غړي او د چارو کارپوهان تم لري چې ولسمشر اشرف غنی به دا ځل له پاکستاني چارواکو او همدارس د آسیا زړه کانفرنس ګډونوالو سره د شته ستونزو په اړه جدي خبرې وکړي او دا وار به سفر مثبت نتیجې لځان سره ولري.
د افغانستان ولس جرګه له تروریزم سره د مبارزې او د سیمې د امنیت د تامین لپاره د آسیا زړه هیوادونو پنځم کانفرنس د پاکستان د ژمنو د عملي کولو وروستی چانس بولي. د دې جرګې اداري هیئت په دې اړه یو لړ څرګندونه کړې. لبل خو د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان هم پخوانیو تجربو ته په پام سره وایي چې دا ځل باید د سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان د هر ژمنې د عملي کولو لپاره نړیوال تضمین موجود وي. صفي الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د افغانستان ولسی جرګه وایي اوس یو وخت را رسیدلی چې پاکستان له تروریزم سره د مبارزې او د افغان سولې د تامین په برخه کې خپل هر ژمنه پوره کړي، کنه نو ټوله سیمه به همداسې ناقراره پاتې وي. د دې جرګې مرستیال محمد نذیر احمدزی د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس د پاکستان لپاره د ژمنو د عملي کولو وروستی چانس دی، ځکه چې دغه هیواد په خپلو تیرو ژمنو عمل نه دی کړی.
د پاکستان لپاره هم دا یو طلایي چانس ده او آخري چانس به وي، ځکه ډېره موده موږ د خبرو دروازې سره بندې وي. نو پاکستان اوس ټول د امتحان سره پاکستان مواجه ده، ځکه افغانستان چې په کومو تعهدات کړي او په خپلو تعهداتو درېدلې ده، خو د پاکستان لوري هغه تعهدات نه وو. نو دغه ده اوس که پاکستان واقعا وغواړي چې خپله منطقه یا په سیمې هیوادونو لکه د سیمه ییز اجماع کې ځان داخل کړي، نو باید له واقعیتونو نه او په رښتیا سره د تروریزم د منځه وړلو لپاره له افغانستان سره جدي همکاري وکړي.
ښاغلی احمدزی هم دراز ویل چې په افغانستان جګړه تپل شوې او هیڅکله دغه هیواد د بل چا په تاوان نه دی کارول شوی، بلکې په خپل د تحمیلي جګړې تاوان ورکوي. د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په پنځم کانفرنس کې چې په اسلام آباد کې روان دی، د پاکستان صدر اعظم ژمنه وکړه چې د ګاونډي هیواد افغانستان په سوله او ثبات کې هر ډول همکاري ته چمتو دی. اخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې یو میکانیزم جوړ شي او ولیدل شي چې څوک تروریستان تمویلوي او څوک هغوی ته لارښوونه کوي. ښاغلی غنی هم رازویل چې اوس وخت د سیمې ټول هیوادونو له تروریزم سره د تروریزم له ګواښ سره مخامخ دي، نو په اوسنیو ګواښونکو شرایطو کې باید له دې دریزه فاصله واخلو چې په ستونزو کې شامل او غیر شامل هیوادونه وایو. دا د بهرنی چارو وزیرانو پنځم کانفرنس دی په پخوانی هغو کې هم پاکستان ورته ژمنه کړې و. د سیاسي چارو کارپو او پخوانی سلاکار وزیر شاهزاده مسعود هم دغه مسلې ته اشاره کوي چې پاکستان تل داسې وادي ورکړي خو بیا یې عملي کړي نه دي. ښاغلی مسعود د چهارشنبې پورس ازادي راډیو ته ویل چې د افغان سولې تضمین په هدف باید له پاکستان څخه دازل نړیوال تضمین واخیستل شي او افغان ولسمشر هم په هر یو لیدنه کې په واضح توګه د افغان ملت غوښتنې مطرح کړي.
د افغانستان خلک د خپل ولسمشر نه غواړي چې دا ځل باید د نورو کنفرانسو په نسبت باندې ډېرې جدي او واضح غوښتنې د ګاونډي هېواد پاکستان څخه ولري. زه امیدوار یم چې ولسمشر هغه خبرې په زغرده د آسیا د زړو په کنفرانس کې هم وکړي، په دا ټولو کنفرانسو کې پاکستان دغه څه وعده ورکړي چې ګویا موږ د سولې په راوسو کې د افغانستان سره همکاري کوو، چې متاسفانه عملي همکاري نه ده کړې. اوس که چیرې د سولې خبرې کېږي، زما په اند باندې باید یو نړیوال تضمین په منځ کې موجود وي چې هغه دې تضمین وکړي چې پاکستان واقعا هم په خپل خبره کې صادق ده.
خغلی مسعود هلو خو د پاکستان لکتر لګه دازل چې د سیمې د هیوادونو پنځم ځل ناشته ده خپل ژمنې عملی کړي او د افغان سولې په تضمین کې رښتینی همکاري ته ملا وتړي. د اسیا زړه هیوادونو استانبول پروسی د بهرنیو چارو وزیرانو پنځم ناشته ده چهارشنبه پورس په اسلام آباد کې د افغان ولسمشر او پاکستانی صدر اعظم په وینا پرانستل شو او دواړه په افغانستان کې امنیت د سیمې د امنیت لپاره لازمی وباله. که څه هم دواړو مشرانو هلو خو د یاد کانفرنس په پای کې د ګډو ستونزو او خندونو د حل لارو په برخه کې پرمختګونه وشي، خو لا معلومه نه ده چې په افغانستان باندې د تحمیلی جګړې او د سولې د تضمین په اړه د آسیا زړه هیوادونو وزیران کومې نتیجې ته رسیږي. صفی الله ستنګزای، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسو شپږ نوي څپو سربېره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په سل اشاره پنځه څپه اوریدلی شئ. د اسلام آباد د آسیا د زړه کانفرنس ته لویدیځو رسنیو هم ډیر پام اړولی دی. رضوان مراد دلته راسره په سټډیو کې دی او د لویدیځو رسنیو مطالبې لوستې دي.
مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل چې لویدیځو اکثرو اژانسونو په خپله بیا د پاکستان معتبرو ورځپاڼو د ولسمشر غنی او د پاکستان د مشرانو څرګندونو ځینې برخې راخیستې دي. رویټرز خبري اژانس لیکي په اسلام آباد کې آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې افغان او پاکستاني مشرانو د خپل منځي جنجالي اړیکو په اړه په خپلو دریځونو ټینګار وکړ. رویټرز لیکي افغانستان راتلونکي په اړه په دې کانفرنس کې ولسمشر اشرف غنی ویل چې دښمنانو هڅه وکړه چې افغانستان وویشي، خو د نوموړي په وینا دا هڅې خنثی شوې دي. ولسمشر غنی د غرض سیمې او نړیوالې تروریستي ډلې د افغانستان د ناکرارۍ مسؤلې بللې دي. په دې کانفرنس کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرسیال انټونی بلینکن چې د اسلام آباد په غونډه کې ګډون کوي څرګندونې هم نقل شوې دي. رویټرز وایي چې نوموړي پر پاکستان غږ کړی دی چې پر طالبانو د خپل نفوذ څخه په استفادې سره دی هغوی مجبور کړي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. د جرمنی خبری اجانس هم د اسلام آباد په کانفرنس کې د افغان او پاکستاني مشرانو د څرګندونو ځینې مهمې برخې نقل کړې دي. ډی پی ای وای د افغانستان جمهور رئیس یو ځل بیا د پاکستان حکومت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په اړه خپل ژمنه تازه کړه، خو ټینګار یې وکړ چې طالبان باید وسلوال فعالیت بند کړي او په سیاسي پروسه کې د شاملېدو له لارې په قانوني چوکاټ کې د سولې په پروسه کې داخل شي. د جرمنی خبری اجانس د ولسمشر غنی دا خبره هم نقل کړې چې وایي په دیموکراتیکو ټولنو کې باید تاوتریخوالی ځای ونه لري. د پاکستان ډان ورځپاڼه بیا اسلام آباد ته پر رسیدو د پاکستانی مشرانو لخوا د ولسمشر غنی د هرکلی په څرنګوالي د اسلام آباد غونډې ته کتنه پیل کړې. ډان لیکي د پاکستان صدر اعظم، د پوسټ لوی درستیز دفاع وزیر او د هوایي ځواک مشر د افغانستان ولسمشر ته د هرکلی لپاره هوایي ډګر ته ورغلی وو. دغه پاکستانی ورځپاڼه وایي د افغانستان جمهور رئیس په اسلام آباد کې ویل چې هغه او صدر اعظم نواز شریف پر یو بل د تورونو لګولو پر لوبه باور نه لري او باید د تروریزم ضد مبارزه کې د همکاریو لپاره داسې یو میکانیزم برابر شي چې دواړه هیوادونو ته ګواښ کوونکي عناصر او شبکې پکې معلومه او په نښه شي. ډان ورځپاڼه وایي د افغانستان ولسمشر د اسلام آباد کانفرنس ته ویل چې هیواد د سیمې د ټولو هیوادونو په استازیتوب نن سبا د تروریزم پر ضد جګړه کوي. ولسمشر غنی د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوځ عملیاتو ته په اشاره سره په دې کانفرنس کې ویل چې دا عملیات د دې سبب شول چې سلګونه بهرني او د سیمې وسلوال افغانستان ته ووړي او دغلته ناکراری رامنځته کړي.
رضوان مراد له تاسو نه مننه. دغه کانفرنس ته څومره افغانان خوشبین دي او آیا پاکستان ته د افغان ولسمشر سفر به د دوړو هیوادونو په اړیکو ښه اغیز ولري؟ په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال له څو تنو سره غږېدلای دی.
زما نوم کلیم دی او زه د کوچ اوسیدونکی یم. زه فکر کوم چې کله د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی دلی پاکستان ته راسي نو د دې به ډېر ښه انشاءالله اثرات لویږي. دغه وجه دا ده چې کله ملاقات وي کله خبرې اترې وي نو بیا د ملکو ترمنځ چې کومې خبرې یا کوم تحفظات وي د هغوی یو د بل څخه کومې ګیلې هغه ختمیږي. نو موږ امید لرو لکه څنګه چې نور پښتانه امید لري دغسې زه هم د یو وګړي په حیث باندې هیله لرم د دلته راتګ او د دې ملاقات د پاکستان د ولسمشر او د نور سره د ملاقات به ډېر ښه اثر ولري او انشاءالله د دواړو ملکو ترمیان به یو عربیا لکه پخوا چې کوم ښه رشتې وي هغه به قایم وساتل سي برقراره به پاتې سي.
زما نوم محمد سلیم دی زه د کوټې اوسیدونکی یم. هغه ناسته خو هم د دغه نه ده خالي وخت ضایع کول دی. که چیرې ښه خبرې کې راځي یو بل عمل په کوي یو بل باندې اعتراضونه خالي کېږي. موږ خو اورېدلی دي که ښه نظر که پاکستان وغواړي چې پر یو شی باندې لږ عمل وکړي زه یقینا درته وایم افغانستان به هم پر هغه باندې در ده زیات عمل کوي. ولې د هغه د کور مسله ده.
کوټه کې د څو تنو نظرونه مو واورېدل. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د اساسي او بشري حقونو او د ښځو ځانګړې لړۍ درته خبرو. خو اوس بیا فریبا ظاهر سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی نن په اسلام آباد کې د اسیا زړه کانفرنس ته ویلي د سیمې په کچه باید داسې څیړنیز میکانیزم رامنځته شي چې معلومه کړي ترهګر له کومو سرچینو تمویلیږي. په اسلام آباد کې د پاکستان، امریکا او افغانستان د چارواکو ترمنځ درې اړخیزه غونډه چې د افغانستان او سیمې پر امنیتي حالاتو خبرې پکې وسوې پای ته ورسېده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار کې د وسلوالو مخالفانو حمله شنډه کړې. د چارواکي وایي دا پېښه تلفات هم لري خو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. امریکا غواړي د ایران د تیر میاشتې توغندوی ازموینه چې د واشنگټن په خبره د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه سرغړونه ده په جدي ډول وارزوي. د روسیې ولسمشر وایي د ریجیټ الوتکې تور باکسې موندلی چې د ترکیې له لورې ویشتل سوی او اوس دی له نړیوالو متخصصینو غواړي چې د هغې د ارزونې په برخه کې همکاري وکړي. د سوریې د مرکزي شهر هومس په ګاونډ کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې تخلیه کول د هغه تړون له مخې پیل سو چې له ولسمشر بشار الاسد له رژیم سره سوی و. او امریکایي پلټونکي وایي هغې جوړې چې تېره اونۍ یې په کالیفورنیا کې 14 کسان وژل د دغې پېښې مالي لګښت د هغو $28,500 پور څخه ورکړی و چې له یوه آنلاین پور ورکوونکي څخه یې اخیستی و.
او اوس هم نجیبه زمان څو اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر نوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ډېر ژر به په ترکمنستان کې د ټاپي پروژې عملي چارې پیل کړي. ښاغلی غنی چې نن د اسیا زړه هیوادونو د کانفرنس په دوهمه ورځ خبرې کولې ویل چې دی به د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او ترکمنستاني پلاوي سره د 1500 کیبي برېښنا د انتقال د لاین په اړه هم تړون لاسلیک کړي.
موږ به له ترکمنستان هیواد سره د ټاپي پروژه پرانیزو او همدارنګه هیله مند یو چې د پاکستان له صدر اعظم سره به د 1500 کیبي برېښنا د انتقال لاین تړون د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شي.
افغان ولسمشر هیله وښوده چې د انرژي دغه پروژه به په سیمه کې په مکمله توګه مثبت بدلون راولي. د افغانستان د سوداګری او صنایع خونه وایي چې یو شمیر افغان سوداګر د افغانستان او امریکا د سوداګریزي همغږي په نوم په کانفرنس کې د ګډون په هدف د هیواد ته تللي دي. د سوداګری او صنایع خونی د اماریکو مسول سیم الدین پسرلی ازادي رادیو ته ویل چې د کانفرنس د خصوصي سکتور د پیاوړتیا او د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د شوال په هدف جوړ شوی دی. شاغلی پسرلی وایي د افغانستان او امریکا د سوداګریزي همغږي په نوم کانفرنس د دوه هیوادونو د ګډ د اګریز اتاق په مرسته د دسمبر په 8 نیټه پیل شوی او درې ورځې به دوام وکړي. او د فاریاب ولایت د قینی ګمرک چارواکي وایي چې پروان مالی کال کې د تیر کال په نسبت 23 سلنه د اوایدو کسر درلود. د فاریاب د قینی ګمرک رئیس فضل الله فاضل ازادي رادیو ته ویل چې سش کال د اوایدو پر ټولول کې دوی خپل ټاکلي هدف ته نه رسیدلي. شاغلی فاضل وایي چې نه امنی د دې لامل سوی چې سوداګر د اړتیا وړ توکو واردات کم کړي چې ورسره د قینی ګمرک اواید هم کم سوی دي. د شاغلی فاضل په خبره تیر کال د قینی ګمرک اواید ل 2 میلیون افغانۍ څخه اوښتي و خو سش کال د غواید ل 1 میلیون افغانیو زیات دي چې په دې توګه د تیر کال په پرتله 23 سلنه کموالی شي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 68 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 22 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 89 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 55 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ، زر پاکستانی کلدارې 428 افغانۍ او زر ایراني تومان 13 افغانۍ 40 پوله. اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بولی خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو د نړیوال اعلامې د منصراتلو د تاریخچه په اړه بحث کوو. د پروګرام محمود افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګ مرستيال محمد اسد صافی دی. صافی صاحب شرغلست
ډیر مننه. زه هم اول تاسو ته او د استاسه د رادیو له سپو څخه د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نه کې له وړاندې کوم.
صافی صاحب، دا چې د دسمبر 10 د بشري حقوقو د نړیوال اعلامې د منستراتلو ورځ ده، د بشري حقوقو د نړیوال اعلامې د منستراتلو اړتیا څه و؟
د بشری حقوقو نړیوال اعلامې ته اړتیا هغه وخت د بشریت توجه ځان ته جلب کړه، یا د هیوادونو توجه ځان ته جلب کړه، کله چې په یو شمېر نړیوالو جنگونو په نړۍ کې ډېر انسانان له منځه یوړل. مثلا په صلیبی جنگونو کې چې په دغه جنگونو کې چې په 1590 کال کې شروع شول او بیا تر 1291 کال پورې دغه جنگونو ادامه پیدا کړه، یعنی دغه د مذهبي جنگونو کې په میلیونو انسانان مړ شول. حتی د دغه جنگونو ادامه وروسته تر د په شرقي اروپا کې ان تقریبا سلور پیړۍ دربارونه ولې همدارنګه د دې نو وروسته په نورو جنگونو کې په لمړی نړیواله جګړه کې د انسانانو تقریبا 25 میلیونه په شاوخوا کې انسانان لمنځه لاړ. بیا هم دارنګه په دوه نړیواله جګړه کې د 8 میلیونه په شاوخوا کې انسانان دلته لمنځه لاړ. نو کله چې د دوه نړیواله جګړې نو وروسته د ملګرو ملتونو سازمان په دې کې توجه دی ته هم و چې دغه جنگونو د لمنځه تک د پاره یو مشترک او نړیواله اعلامې ته هم اړتیا شته. نو د مغ د ملګرو ملتونو د سازمان د جوړیدو رسم یو اساسي ټکی دا و چې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه باید رامنځته کی. په دې اعلامیه باندې کار شروع شو د 1950 کال نه بیا انټر 1970 کال پورې شید. 1970 کال په وروستي کې د دسمبر په 10 باندې دا اعلامیه تصویبیږي. یعنی دا یو ځینی نړیوال سند و چې ډیر د بحثونو وړ و. یعنی په دې باندې دومره بحثونه کېدل چې په هر ماده باندې ډیر جلسات دایره دل نظریات به و چې یو شخص به نظر ورکه یا یو هیواد به نظر ورکه چې دغه یو ماده باید په دې اعلامیه کې ذکر شي. مګر بلې خواته به دغه د یو تعداد مذهبي مسایل به یا د یو تعداد ممالک د منافع موضوع به 15 اتیا د کمیټې جلسې په دې باندې دایره شي. 15 اتیا د کمیټې جلسې چې په دې په دغه دیش ماده د اعلامیه چې جوړولې، او وروسته دغه 15 اتیا د کمیټولو جلسو نه دا په 3 عمومي جلسو کې د ملګرو ملتونو غنه وروسته دا تصویبی. یعنی ډیر اړتیا همدا و چې د انسانانو د د مرګ او د نړیوالو جنگونو مخنیوي باید په داسې یو اعلامیې باندې وشي. نن ورځ چې دغه اعلامیې اهمیت دومره زیات ده او په لومړۍ ورځو کې کله چې دغه اعلامیې تصویبېدلی، 150 هیوادونو اعلامیه منلې وه او امضا کړې وه، مګر نن ورځ موږ ګورو چې تقریبا د 200 شاوخوا کې هیوادونه اعلامیې ته هغه دي پابند دي او د دې رعایت کوي په خپلو هیوادونو کې او په خپلو قوانینو کې. حتی ورته ځای ورکړی دی چې خوشبختانه زموږ په اساسي قانون کې هم د دې رعایت دپاره د اساسي قانون په اومه ماده کې اشاره شوې ده او د تجمن دي چې باید رعایت وکړي.
ډېره مننه. د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامې د مسراتلو څخه مخکې د افغانستان په قوانینو کې بشري ارزښتونو ته پاملرنه سوې وه، که څنګه؟
ولې نه له نیکه مرغه چې دارنګه چې موږ همیشه د دې ادعا کوو چې موږ ډېر ښه قوانینو لرونکي یو، یعنې د قوانینو نگاه نظر نورو مسایلو ته زمونږ د قوانینو نگاه بډای، ولې چې په مشکل زمونږ اکثرا په تطبیق د قوانینو کې دی. نو ویلی شو چې د ملګرو ملتونو د سازمان نه د جوړېدلو نه حتی د مخه، یعنی د 1999 کال کې کله چې افغانستان خپله استقلال او ازادي ترلاسه کړه د غازی امان الله خان په وخت کې، یعنی هغه قوانین چې دغه په وخت کې رامنځته شول، یا چې په هغه وخت کې اساسي قانون یا په نوم د نظام نامه یادېدل، هلته هسې ټکو ته اشاره شوې وه چې نن ورځ د اعلامې سره کامل مطابقت لري، یعنی ډیر قوي د بشري حقوقو د ملاتړ مسایل په دې اعلامیه کې هغه شوی وو، ځای په ځای شوی وو چې په دغه نظام نامه کې مثلا په اتمه ماده کې د طبیعت حق د لپاره اشاره شوی و چې مهمه هغه ده چې هر شخص کولی شي د طبیعت حق ولري، مثلا د مسؤلیت چې د هر شخص د مسؤلیت د لپاره د قانون کې هغه اشاره شوی و. هغه وخت چې په 1915 کال د ویانا په کانګرس کې غلامي لغوه اعلان شو، او کله چې د افغانستان زمونږ هیواد استقلال واخیست په 1990 کال کې، یعنی په هغه اولین ورځو د استقلال کې په 1903 کال په نظام نامه کې بردګي په افغانستان کې لغو اعلان شو، او ویل شو چې هیڅوک نشي کولای چې یو انسان د برده یا د غلام په حیث وساتي. د دغه بردګي له منځه تک حتی په ټوله نړۍ کې هغه وخت چې د ویانا کانفرنس کاتل ساواتیاوم کال کې دا بردګي لغو اعلانېږي، په 1990 کال کې د ورسد استقلال نه افغانستان هم دا هغه په خپل قوانینو کې لمن زوړي، او همدارنګه د زده کړې حق ته، د دولتي مامورینو ته د شکایت حق ادباو ته ورکړل شوی، او داسې ډېر مسایل نور چې د مسکن مسؤلیت، د ملکیت مسؤلیت او احترام مسکن ته، د هغه مسایلو چې یعنی زمونږ په اولین اساسي قانون کې د ته ځای ورکړل شوی، او دا د دې ویاړ لرو چې موږ مخکې د اعلامیې او د سازمان د ملګرو ملتونو د سازمان د جوړېدو څخه دمخه هم موږ په دغه برخه کې زمو په قوانینو کې ځای وو او ورته پاملرنه شوې وه.
ډېره مننه. قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوان آزادي
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پهنه
چوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مون په سمګه کینو، مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګړو باندې بس لرو
فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. ساپی صاحب، د ورستی پښتني پتوګه د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې ګټه نور هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان لپاره څو
د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه چې په دغه اعلامیه کې د انسان ذاتی کرامت ته پکې توجه شوی، د انسان هغه طبيعي ازادیګانې چې انسان ورته ضرورت لري، او بدون د هغه ذاتی او بشري ازادۍ څخه او د عدالت رعایت څخه پرته ځوان واقعنده مشکلات سره مواجه دی او مواجه نو په دغه اعلامیه پرانا کې په صورت دی عموم ډیر هوادونه قسم د اعلامیه یو خاصیت او خواص ده چې دی الزامی نه دی په زینو برخو کې کله چې دغه اعلامیه ته په قوانینو کې ځای ورکړ شي د خپل الزامیت لري لکه د په اساسي قانون کې دغه موجود اساسي قانون کې په 1928 کال کې تصویب شوی دی او فعلا نافذ ده د دې په ماده کې صراحت لري چې افغانستان د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې رعایت کوي یعنی د دغه اعلامیې پرانا کې ډیر هوادونه د تجمن شول چې د بشري حقوقو نړیوال کنوانسیونونه چل ده د انسان او د بشریت د خژوند او د بشري ازادۍ او د لاسرسي په خاطر باندې دغه کنوانسیونونه تصویب شوي دي او د ملحق شوي دي او دغه پرانا کې هغه تصویب کړی دي یعنی واقعا په عمل کې د دغه اعلامیې تصویب په ټول بشریت باندې مثبت اغیز لري او په خاص ډول افغانستان چې نن ورځ هغه ډیرترین د بشري حقوقو په اړوند کنوانسیونونه افغانستان تصویب کړی دي او هغه ته ژمن دي چې عملی کوي نو واقعا چې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه د ټولو هیوادونو لپاره په خاص ډول زموږ هیواد لپاره د ډیر ارزش لري او په دې باندې خوشاله هم یو چې هغه موارد چې نن ورځ په دغه اعلامیه پرانا کې حتی موږ مخکې ویل چې د مخکې د اعلامیه څخه چې یو تعداد موارد د بشري حقوقو ارزښتونه لکه منع د شکنجې چې زموږ په نظام نامه کې یعنی د امان الله خان په وخت کې هغه منع شوی و یا غلامي لمنځه تللې و په اعلامیه کې هم د ته پاملرنه شوی او د اعلامیه پرانا کې نور ډیر د بشر په وضعیت کې یعنی د هغه اساسي ازادۍ او ته د پاملرنه په پاملرنه سره د انسانانو په وضعیت کې په روزمره ژوند کې کچیرته واقعا هغه دولتونو چې دغه تصویب کړی دی او د ته پاملرنه وکړي د انسانانو په ژوند کې مثبت بدلون راوستل شي او اغیزمن دي
قدر مون اوریدونکو دا وزمرده دی اونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بل خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک لام ملسه
نیما نړۍ د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې
د نیما نړۍ قدرمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننې خبرونه پیلوو روان خبرونه کې یو داسې مرکز ته ورغلی چې میرمنو ته رواني او حقوقي خدمات وړاندې کوي دلته په رواني ناروغي او اخته ډېری میرمنې تداوي شوي او حقوقي ستونزې حل شوې دي دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له وګمې رشیدینا د ښځو په اړه دوه مهم خبرونه واورو
دو افغان میرمنې د نړۍ د سلو متفکرینو په فهرست کې راغلي دي فارن پالیسی ورسپانې د هغو سلو متفکرو لړلیک پور کړی چې دو افغان میرمنې هم پکې شامل دي په دې لیست کې د هغو کسانو نومونه راغلي دي چې په سیاسي او حقوقي مبارزو لیکوالي هنر او مختلفو برخو کې مخکښ دي په دې لیست کې شکریا بارکزای د مبارزینو په ډله کې راغلي او د هغې له کارونو ستاینه شوې ده همدارنګه سونیتا علیزاده د هنر په برخه کې د سلو متفکرو په لیست کې راغلي ده او روستای خبر ده چې د افغانستان مدني ټولنې یو شمیر غړي د خزینه پولیسو د شمیر د زیاتیدو غوښتنه کوي دوی د چهارشنبه په ورځ د کورنیو چارو له وزارت سره په خپل دوهمه ناسته کې د خزینه پولیسو څخه ملاتړ د سولې څخه ملاتړ تر عنوان لاندې د وی اعلامیه په خبرولو سره د پولیسو په لیکو کې د خزینه پولیسو شتون اړین وبلل مدني فعالانو حکومت غوړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بریکړه لیک ته په ژمنتوب سره دی د هیواد د امنیت په تضمین کې د خزرول ته پاملرنه وکړي دوی هم درز د افغانستان د حج او اوقاف وزارت څخه غوښتنه وکړه چې ټول افغانستان کې دی د خزینه پولیسو په ملاتړ د عامه پوهاوی پروګرامونه جوړ کړي
درنو اوریدونکو په افغانستان کې ډیری وګړي د مختلفو عواملو لامل په رواني ناروغي وخت دي چې زیاته برخه یې میرمنې جوړوي. میرمنې د کورنۍ تاوتریخوالي، جبر، زور زیاتی او ناوړه دودونو لامل زیات په رواني ناروغي او اخته کیږي. خو که د رواني ناروغانو پر وخت درملنه وشي نو د ښه کیدو امکان شته. خو په افغانستان کې رواني ناروغي ته لازم پام نه دی شوی او په دې برخه کې د درملنې پوره مرکزونه هم نشته. د میډیکا افغانستان موسسې هم دې تشې ته په کتو له 2002 میلادي کال نه را په دې خوا له میرمنو سره په رواني او حقوقي برخو کې کار کوي. میډیکا افغانستان په کابل او ځینو ولایتونو کې مرکزونه لري. تر اوسه یې تقریبا 1130 میرمنو سره مرسته کړې ده. د کابل اوسیدونکي زکه چې په میډیکا افغانستان مرکز کې تداوي کیږي، د کورنۍ تاوتریخوالي له امله ورته رواني ناروغي پیدا شوې ده. دا خپله کیسه کوي.
اولاد ندلو ده سایلی می پلک کسا وکنه بیده در سر را تا پیدا سه که خدا جگرخونی دزما و دستا یاوری اوزای سه یاوری ما تکلیف دستبی پیدا سه بگاه با جگرخونی وکاله که با میزه حلیقه یا با قار را ترات کور که بچه ناستم نه با خوب را ترات نه با میلاس کار تات و فکر که بایم در کار با میاد و تلای و چیزو چی شای وکم بیخی دوغ نغم زیاد و چی بزه بنده پیدم چه خدا از بزما کگم پا باگ را بی دخصی حساب با میگرد دوار سه
میرمن زکیه وای اوس چې دی مرکز ته راغلی صحت تر پخوا ډیر ښه شوی دی او د کورنۍ غړي ورته هم ډیر خوشاله دي.
دلته چې راغلم د خدای فضل سره چې په وخت دلته راځم ته بېګا پرې خوشحاله یم ډېر ما صحت سوی دی. دا ښځې چې خبرې کوي هماغه تکلو فکر ونیم چرت نیم ډېر اسوم مې بې ارامه کېږي. بیا د دې نه چې کور ته لاړه سم بیا هم چې خدای کاشکه څو دوستا ته راغلی نو یم هلته وای فکر مې بل وای درس درته خوشحاله دي چې تا خبرې نه کول خبرو راغلې مشکلات دنیا زیات دی. ما به دغه مانځه کې بیا ودرېږم چې خدای څه شی وای اوس هغه فکرونه مې کم سوي دي چرتونه مې کم سوي دي.
رواني ناروغان ډېر بې حوصلې وي، تل غواړي یوازې ووسی، په وړو خبرو غوسه کیږي یا یې خوب ډیریږي او یا هم کمیږي، تل خپه وي او کار ته یې زړه نه کیږي. خو که په دې حالت کې درملنه ونه شي د غاړې او ملا دردونه هم ورته پیدا کیږي او آن ځان او نورو ته زیان هم رسوي. د لوګر اوسیدونکي شینکۍ چې د کورني تاوتریخوالي له امله ورته رواني ناروغي پیدا شوې وایي د زوی له مرګ نه وروسته ورته دا تکلیف پیدا شو او دومره په بد حال و چې آن کله کله به یې په ځان خولې هم لګولې.
ما باندې ډېر مشکلات راغی. میړه مې ځوان ځواني مات بله ورځ سولې ورور راته وویلې چې زه خوای زوی دې له مکتبه باسم. زوی مې مکتب کې و په څلورم کې دا تا ته ډوډۍ پیدا کړې. بیا مې دا زوی بېچارهګۍ له دوکانې په لغتو وښت کته خطا کړله مکتبه وویسته. بیا ووت دا خپله خیاطي مې کوله بړستنې مې ګنډلې. بله ورځ سو زوی په کې رکی مې شهید شو. زوی مې شهید شو موټر ووښه چې موټر ووښه بیا مې تیاجه سره دلته سراغلم په خپل ځان مې خولې لګولې وېښتان مې شکول د خپل لاسونه مې خپل مخ مې کړم کړم کړی د پاک مې خوړلې دي. کوټه کې باید چولم ټول برشکه کرکه کول وای هغه د لیونۍ اته اولادونه مې دي د اتو سره به مې جان کوو وښله به مې چې راغلم ډاکتر صاحب ته داسې دا قصه مې وکړه چې داسې چل دی. ډاکتر صاحب بېچارهګۍ راته ویلې وای بس دا ټول اعصاب دې ارامېږي ته ښه کېږي بس داسې تمرین وکړه بچې داسې اساس وکړه چې په یو باغ کې ناسته یې بچې سترګې دې پټې کړه داسې د مرغۍ چونګ چونګ به د تر غوږو پورې شي جای دې تبدیله کړه داسې چا څه درسره په داسې زشته شروع سه ته بله جای بې جایه کې تمرینونه به یې راکړل اوس چې زه دا ډاکتر صاحب ته دا دوه نیم میاشتې کیس راغلی یم او ډېره زه ورسره ښه سوي اوس بچیان مې ما سره ښه سوي دي.
د میډیکا افغانستان کلینیکی روانشناسه زرغونه احمدزی وایي کله چې لومړی دوی ته میرمنې راشي حالت ډیر خراب وي. بیا دوی ورسره مختلف فزیکی تمرینونه ترسره کوي. دا چې د دې میرمنو په تداوي کې له کومو نورو لارو چارو کار اخلي میرمن زرغونه زیاتوي.
اول دوی ته واګی ورکو د دې د وجود په اړه که فرض مثال څه فکر کوي چې دغه درد هم چی شي سبب د دغه درد سوی ده پس لږ اوس دوی واګی پیدا کړله دغه تمرینونه څه کار ورسره کوو دغه د دوی درد کته راځي. فرض مثال د اوږو د ملا د لاسو دوی پیږي چې دغه فشارونه باعث د دې کېږي چې زموږ وجود ته درد راځي. تنفسي تمرینونه دي، تخیلي تمرینونه دي، دلته جمنازیم ستا واکنګ یا قدم یا په خپل کور کې مقبره ته تکراری دلته تداوی زموږ په شکل د مشورتي ده. صرف ویتامین تراپی لرو ته دا کې دی په دوا اخستلو چون دا مریضانه مختدي که دوی ته دوا ورنکه فکر کوي چې دا خبرې نو مکتشف اثر نه کوي.
میرمن زرغونه د هغو شمیر ښځینه ناروغانو یادونه کوي چې په دې مرکز کې تداوی شوي دي او اوس خپل نورمال ژوند کوي.
تقریبا کدرتو یم از تا غدریو کال که په مزار و په قندهار و په کابل کې یولس او اتیا ښځې رخصت شوي دي چې ډېر هغوی اوس خپل ژوندو ته ډېر ښه معاصرې واقع شوي دي. او په تنب کابل کې کدرتو یم شپږ سوه نوي ښځې دي چې دوی اوس له موږ د پروګرام نه رخصت شوي دي او موږ سره تلیفوني بعض اوقات موږ سره په تماس کې دي وایي اوس موږ خپل کور کې ډېر ښه آرام یو. او بیا بعض اوقات وایي کاش که موږ دغه یو کال مخکې خبر وای چې داسې یو پروګرام دی یا دوه کاله مخکې چې قلم داده موږ ځوان کې یو تغییر راغلی وای.
هغه ناروغان چې دې مرکز ته د تداوی لپاره راځي ټول مشخصات او ان هویت پټ ساتل کیږي. پرته د کورنۍ لغړې بل څوک په دې نه پوهیږي چې دا میرمن دلته تداوی شوې ده. خو ډاکټر زرغونه د خپل ځینو ناروغانو یادونه کوي چې له روحي اړخه یې ډېره صدمه لیدلې وه چې له هغې جملې نه یوه هم سحر ګله وه چې دوی تداوی کړې ده اوس خپل نورمال ژوند ته ادامه ورکوي.
می امریکای افغانستان هغه دفتر د سخت‌ترین قضیه موږ اخلو لکه د بی بی عائشه، سحرگل، فاطمه، گلسوم دغه نمونه د دل پر اخلو مثل دا میډیا کې ظاهر سی ویدی کنه موږ اقنه لور رسیده خپل دغه مراجعه کورنده نوم واخلو. فرض مثال سحرگل، دغه سحرگل زما مریضه و د سم روان درمانی کوله، یعنی د غل داستان خبرې سیغه رقم داستان دلود ډیر وضعیت خراب وو. واغه اولین بار وخت سزه د تور اغلاله ما د دې وضعیت د دې چیغه ویله آرامش نه دلود. اول خصوص رقم باید موږ دې تارامش ورکو، بیا سره رقم دې اعتماد جلب کو، بیا سره رقم دې سره کار وکړو، کوم ماراتون استفاده وکړو، صدا خې احساس وکړو دې پوس وسدا سوق د دې ما د غراز او هغه ټول دې سره ده او په ما باندې اعتماد ته خود باید دې کې چې دې خپل عزت نفس جګیږي. او سحرگل یعنی ډیره خاده اوس مکتب ته ځي، اوس خپل ژوند په ډیر نورمال شکل ادامه ورکوي.
میډیکا افغانستان مؤسسه د رواني مشورو ترڅنګ میرمنو ته حقوقي مشورې هم ورکوي او هغه میرمنې چې حقوقي ستونزې ولري دا مرکز ورسره په وړیا ډول مرسته کوي. مدافع وکیلان ورته معرفي کوي او همدارس هغه میرمنې چې له خپل کورنۍ سره مشکلات لري دوی منځګړیتوب کوي او ستونزې حلوي. د کابل یو اوسیدونکي چې د خسرګنۍ له خوای د قتل تور پرې پورې شوی و او څو میاشتې زندانی شوی هم و، د میډیکا مرکز له برکته له محکمې نه برات خسته او ماشومان چې خسرګنۍ دي ته نه ورکول د همدې مرکز په مرسته بیرته له دې سره یو ځای شوي دي.
زما د مشکل و چې دوه قتل جریان و، بیا هلته د ولایت کې بندي وم نظارت خانه کې، بیا وکیلان راغی زه وکیل مې ونیم درې میاشتې تېره شو، بیا زما اوله محکمه وشو، بیا وکیل ته مې زنګ ورور مې ووهل وایي راشه د دې محکمه ده. څلورم ځلې و چې محکمه کې مې برات واخیستل. میډیکا افغانستان وکیل ډېره کومکونه را سره وکړو، نما دې ته جریان تېره کړی و چې دغه جریان د دغه پیسې شعرانه ده واخیسته. دوه ماشومان لرم، یو زوی هغه دوی خو قید کړی و، بیا زه دلته راغلم وکیل ته مې جریان تېر کړو، شماره یې راکړه، بیا شماره مې دې ته ورکړه، هغې ته زنګ وخل وایي دغه ته سبا ته یې لېږم بل سبا ته یې لېږم. بېرته زه دلته راغلم وایم دوی خو دا کار نه کوي نور څه څه وکړم، بیا جی زنګ وخل وایي سبا یې راشي خپل ماشومان ویسي، بیا رامستل بېرته او د دې مرکز نه ډېره خوشحاله یم زه.
د میډیکا افغانستان د حقوقي برخې ټولنیز کارکونکي او میانجی همیرا سلمان وایي دوی ته هغه میرمنې ډېرې مراجعه کوي چې کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ شوي وي خو نه غواړي له کورنۍ نه جلا شي. نو د دوی کارکونکي د میرمنې او کورنۍ ترمنځ منځګړیتوب کوي او ستونزې حلوي.
قضایه خانما را به شکل رایگان در
د خزو قضیه په وړیا ډول پر مخ وړو. هغه خزي چې کورنۍ ستونزې لري موږ مرسته ورسره کوو. د کابل تر څنګ په بلخ او هرات کې هم څنګه لرو. کله چې میرمنې کومه قضیه ولري نو په دې نه پوهیږي چې څنګه خپله قضیه پر مخ بوزي او له دې هم نوی خبر چې داسې یو ځای شته چې د دوی قضیه په وړیا ډول حلوي. بیا زموږ حقوقي مدیریتونه دوی موږ ته معرفي کوي. موږ بیا ډیر کار ورسره کوو. ځینې میرمنې له خپلې کورنۍ سره ستونزې لري او نه غواړي چې جلا شي. نو میډیکا افغانستان مرکز د دوی په منځکي منځګړیتوب کوي چې په دې برخه کې موږ ډېرې قضیې حل کړې دي. کله چې زموږ قضیه خلاصه شي شپږ میاشتې یې تعقیبوو. تل له میرمنو سره په اړیکه کې یو. که ستونزې حل شي خو ښه، او که بیا له خپلې کورنۍ سره مشکل پیدا کړي نو د قضیې په تعقیب د دوی ستونزې حلوو.
تعقیب قضیه خود هم مشکلات دیګېشان هم حل بسازیم.
د میډیکا مرکز مدافع وکیله مریم زلمای وایي دوی د څو کلونو په جریان کې د قضایاو په مختلفو مراحلو کې موکلینو سره مرستې کړې دي.
دفتر امریکا افغانستان یک
د امریکا افغانستان دفتر لڅور خونه یو ماکل سره مرسته کوي زموږ د ماکلینو ډیره قضیه په حقوقي او جزایی برخو کوي نو زموږ مدافع وکیلان دوی ته حقوقي مشورې ورکوي کله چې میرمن مکتوب مراجعه کوي لمړی په هیڅ هم نه پوهیږي چې څنګه خپل قضیه په مخبوزي خو دلته چې راشي موږ حقوقي مشورې ورکو چې بیا کولای شي په ځان باور پیدا کړي موږ د څو کلونو په جریان کې په سلګونه قضیه حل کړې دي د جزایی قضیو په برخه کې د امریکا دفتر مدافع وکیلان د قضیه له پیل نه تر ثلاثه محاکمو پورې قضیه پر مخ وړي
اله محاکم ثلاثه قضیه جزایی را پیش میبرند
ترنو اوریدونکو په افغانستان کې د رواني ناروغانو په برخه کې لازم مرکزونه نشټنو میډیکا افغانستان همدې تشته په کتو په وړیا ډول د خزینه رواني ناروغانو لپاره فعالیت کوي او زموږ هدف هم دا و چې هغه میرمنې چې رواني ناروغي لري او د تداوی لپاره رواني او صحي مرکزونو ته لاسرسي نه لري له دې لارې وکولای شي خپل ستونزې حل کړي د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و تر بیا مو پلو یو بخ ان کے اللہ سپارم خوشحال اوسی
آزادی ریڈیو پو فیسبوک کے facebook.com/آزادی ریڈیو